السلام علیکم او ستر مشیدا مشال ریډیو د ملیحا میرزاده او پدې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو ننګونو سره سره د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لای تاسو ته بل نه درکو.
درنو اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خو ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوست په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولو میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوست ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقو، د دوی ماشومانو لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ او تاسو له خبرو نه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشت کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسم نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د بختب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپل بچیانو ته لازمه پاملرنه نه کوي چې زما ماشوم عمر تر واته کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه ده شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی ته عکسونه هم چاپ کړل، په دې سیمو کې عامه پوهاوی هوای وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځېدو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوئ؟ ځکه عکسونه خو عموماً اگر خونو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکانات د شان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، هغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم را سره وي، پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړی دی. پاغه ځای کې پاغه هغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسبي پاغه هغه سات کې ورته پرنٹ کوو تر څو هغه مشوم ته کس په پیغام هغه ورځ ورسیږي تر څو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته هغه ماشوم بوزي.
د پوهنې نظام لوی نظام دی، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک در سره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس له مخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستي دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاری ته ضرورت لري. دا همکاری که د انجوګانو نه، که د مؤسساتو نه، که د حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري. تزاره سره
معنوي ملاتړ به ولرو مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه وایم چې موږ پرسکا د اپرین لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنگ ته اړتیا لرو. که موږ د همدغه پرنټر خراب شي مثلا موږ نورو پرنټرو ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکانو ته تللی وای.
نن موږ لکانو ته لاړو، تقریبا تر 300 ماشومان پورې موږ دوی ته عکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه باندې که څه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 ماشومانو کې ځای صبر ته وکم، ټول زر افغانۍ مصارف هم نه کیږي. همدغه زر افغانۍ همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پرته له همدغه چې تاسو ماشومان ښوونځیو ته شاملوي، په نورو کومو برخو کې هم کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې بعضې کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومانو تر څنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي، او حال په هره کوچنۍ المارۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي، تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شي به په مفید تمام شي، د انتظار شي بنه یو چا سلیمه استفاده کړي وي. په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي. نو دې په خاطر په ډیره انتظار خونه کې موږ کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي تر څو خلک له کتاب له مطالعه سره آشنا شي.
څو کتابتونونه به هم جوړ کړي وي، دا یوه مسله. او دویمه دا ده چې خپله د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي، تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست یوازې په خوست کې له سلو څخه اوښتې دي، چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې تر څنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچني کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته باید نه وي، موږ درې میاشت وروسته یا پنځه میاشت وروسته که تصادفا یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې آیا شتون لري یا نه لري، یا آیا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظارخونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
ځلان څه بیا بل څه موږ لیدلي دي؟ هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمني ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پې وهلی دی، یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مو انګیزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤولین متوجه کړي دي؟ کوم ځایونو کې دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکري را غخت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عماش تمنه پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسولیت دی. سرک زموږ عماش تمنه ده چې زموږ ډیرا هیوادوال تاسو بلیدلی وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوای نه دی کړی. په یو بل استلام زموږ پول دی چې ډیرای داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي موږ یې مخنیوای نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عماش تمنه هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه او پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل. بیا هم د فکر د انسازۍ په خاطر هغه پلون هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمیر ځایونه جوړ کړل مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عماش تمنه دوی پالنه کې او دوی ساتنه کې مثلا ما ډېر شمیر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د چارک یوه تخریب شوې برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عماش تمنه پل په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه مانځورل نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې، هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه لیبوټ کېږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب پېتېرېږي. دې په خاطر هم څه کار کړی؟
دې برخه کې زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځی کې یو د سپورټ د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان پور د اکثره د ښوونځی په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورټ هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوو. یو سپورټ ته په سپورټ کې امتحان واخلئ مګر یو تهذیب ته، په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمپونه کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده یا مثلا یو مارکیټ جوړوي، زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا دخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چته بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چته بلډینګ په ځای یوه کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شوم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي مګر هغه دنده ده ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې ده ته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی او څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی و مګر اوس هم بیا هم وظیفه نشته.
زلان سر په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیرای افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي بلکې یو د وطن څخه د بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستیو ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاره ځانګړی درنو اوریدونکو تاسو د خوستو ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړي راپور ته غواګیاست. د حشمت سهر په غو کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیر تخبری خبرونه تر راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الوخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خو ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به انشاءالله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضې اقتصادي برخو کې حتی بعضو کسانو ته اقتصادي زمیناوې برابره کړې دي چې په دې برخه کې دوی ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بېلابېلو هېوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډیر تاثیر نه دی کړی.
الخیل سے بخی زیاتی کرے دے زک درتو ویم چے یوزوان کا پانتون کی دے ماسل دے دیدہ سردا فکر دے چے سبای دی ہوا دا وہ زم زک ہوا کی مو اقتصادی سنز دی مشکلات دی امدا قسم تا نور بار ہو کی تولنیز سنز دی ډیر زیات بار خے چے دی زوانان متاثر دی. کا الخیل سے درتو ویم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نور ځوانانو ته هغه کدی هیواد نه وتلی دی خارج دی یا وځي نو هغه فات ځوانان چې په هیواد کې دي نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه وځي ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څنګه دي؟
الخیل صاحب کواکیت وایم حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نو ځوانانو لپاره یا مجموع کې کا په تیر کې ځوانان دي لوړ زده کړې لري کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه کا دولتي چوکاټ کې دي هغه کا خصوصي سکتور دی ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر گزار ده د تیرو تحولاتو لوجې ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډیر کم جذب لري کنه او د خصوصي سکتور کې مونږه فابریکې نه لرو مثلا مونږه تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نه لای چې لري چې زیات ځوانان جذب کی جلب کی نو کری فرصتونه هغه بستونه چې شتا بلابلو اداراتو کې شتا هغه یا ډاک نه دی اعلان شوی نه دی یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کی
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي پوهنتونونه لوستي دي دولسم پورې څوارلسم پورې شپاړسم پورې اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکار ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کیږي ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړي دي بهرحال مصروف نه دي زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې تاسو پاتون هم ویلي دي پاتونونه هم ویلي دي نو تاسو ولې بیکاره یې تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې د تعلیم او تاسو به تعلیم ځوانانو په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایلو په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري.
الخیل صاحب زه کدي خوش وضعیت درته بیان کوم ځکه د ټول افغانستان مننګي نشم کولای په خوش کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی ځکه دا وضعیت خپل د خوستي ځوانانو د خوش ځوانانو ساتلې دي په خپل منځ کې سلام مشورې دي پر ټلون کې بحث کوي وړاندوینې کوي ان شاء الله ماده دي راتون کتا او پوس وخت کې په زمینی حالاتو کې کدر توایم خو ځوانان هغه په خنای انرژي په خنای قوت تر اوسه هم ستلې ده خپل منځونه کې کینی ناست لري سلام مشورې روان دي او خپل راتون کې نه باس کوي او ډیر فوکس ده چې دوی څنګه غند کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کې خپل ځان سپورټ کې تر دې راه ده خپل خصوصي کاروبارونه لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغه محاسول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي په فقر کې دي په بشارګۍ کې دي هغه سره مرسته وکړي؟
الخیل صاحب جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لوي کې قدرته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړم فصل خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده خصوصي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو کلو بندو کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړی لري بیکار دی هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دی او کورنۍ په یو داس حالت کې دا چې د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي نو موږ ځوانان ورغلی یو د دوی ستونزې مشارکې کړې دي د هغه بهر مشته ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفه لري ځکه په نورو خارجو ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي نو زیاتره کومکم سره کړی دی ډیر مهڅولی هم دي او د دوی په پیسو مولې لایل هم تر سلګونه ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی هغه ډیر کم دی نه کوچنی به خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دی
په اوس وخت کې وبله مهمه ستونزه په ډلهیز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنیدنه ده هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم داده شي د سره به ارتباط پات شي دي اې دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بس یا شي او د مایوسۍ احساس ونی کی د نهیلۍ احساس ونی کی هغه سره په اندازې باندې کومک وشي مرسته وشي دا سي فکر په خبرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړئ
بالکل لالو خیل صاحب مونږ په دې اړوند د خصوصي ځوانانو لپاره درسه یو اعلان یم خبره کړې ده او بلابلو رسنیو سره غږیدلی په نړیوالو همدا قسم ته غونډي هو د افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خپل خواو مغه کړی دی چې بیرته راستنیدونکو کډوالو سره د مرسته وشي کومک دی وشي او په زمن کې مو په خوس ولایت کې بعضی شورانو سره ځوانانو سره کلی مامانو سره او همدا قسم ته بعضی تجارو سره خپل د خپل ملګرو مم په دغه برخه کې کار کړی دی لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجره اغه زهنه چې موږ د ملمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک ورکی ترسو دی امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري لومړنی ضرورت یې پوره کی نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې د سپینګرو کوایم تجاران ټول برخه کې مو کار کړی دی
وعده سمون په دا ورسته ورځو کې د روغتیاي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او پغه ځای کې کار کولو همدال عذاب ځینی خصوصي مکتبونو تم زکون کوي نو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيواز د معرفي کوي دا سه په مجموع کې په کومو برخو کې تاسو فعالیت شته
لو خل سیب لکه تاسو چې د وری وکړله موږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بې وزله مشمان چې د خوانځي عمر پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي موږ ملګری په خپل شخصي لګښت او بعضو کمو برخو کې نور تجارت هم لسنوای کړی دی موږ په خپل خصوصي لګښت لری منطقې ته ځو او آلتا مشمانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته د دې تشویق لپاره هغه لومړنی کارتاسیا مواد ورته برابرو او په زمن کې هغه ملګری چې په دغه ټیم سره یو ځای دي د مشمان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګری کلی مشرون دا حسول دي یو فکر ورکړی دی چې هغه مشمان چې خوانځي عمر پوره کړی دی دوی باید خوانځي ته لاړ شي هغه به وزن مشمان چې دوی به وزله دي امکانات نه لري دوی ښه احساس لري چې زده کړی وکړي خزان ورسوي خو اما کم امکانات دي دوی مخه ډب کړی دا مخه نیولې ده چې دوی خوانځي ته لاړ نشي یا مثلا په خصوصي خو سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړی وکړي ولله الحمدلله ملګرو په ډیر به وزره مشومان خصوصي مکاتبو کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خصوص کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کې د انګلیسي برخې دي ساينسي مزمنو دي 13 ورځې موږ دی و کورس سره وغږیدو کینات مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځي نه وګرځیدو هغه به وزره مشومان چې دوی خوړی چې خاز دا کړو کې لا غزمنه دا کړو کې تکویي دا کړو کې نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل او بل لو خل سیب موږ ځوانان د سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دي هغه سرکونه چې رغیدل دي بیا رغونې ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعضی خړون وړي دي موږ ځوانان لګیا دي روزارکار شکل یعنی بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړی ده. صحیح بار حقی موږ ملګرو لکه تا چې یادونه وکړله په تیره روژه کې موږ تقریبا تر زرګونو خلک تدوی کړل چې انشاءالله د روژې وروسته به دا لړۍ دوام لري بېلابېلو برخو کې هغه لرې پرتې سیمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی. موږ ملګري به انشاءالله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیایي او هلته به کیمپونه جوړوي جوړ کړي هم دي په دې برخو کې ټولو برخو کې فعال دي.
وعده صرف که د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د ونډې د بهبود لپاره مشخص وړاندیز ولرئ مهرباني وکړئ.
الو خیل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډېر کله کده رسنیو سره غږیږو یا مثلا یوې منطقې ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو. تل مو ځوانان هڅولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیه وکړي. دوی ته د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویه شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکړي. تعلیم یوازینی زیور دی چې ځوانان او همدا قسم ته هیوادونه ساتي. په زمن کې بل وړاندیز مې دا دی لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکیل معنا په راپورته کولو کې که په هغه هر برخه کې وي که مثلا سیاسي برخه کې وي ټولنیزه برخه کې وي اقتصادي برخه کې وي او داسې نورو زیاتو برخو کې دي دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکیل مرسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجع کړي.
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستیو ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پرتو ستونزو ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو. خاغلی قدیر الله میرزای صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځی کې زده کړې کوئ، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخکې شاید اوس هم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شول پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناز دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی د تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شته نه دي محصل.
ذکر خو خلک چې عموما ځوانان تر لاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل خراتون کې په خاطر باندې داسې ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم که نه هیلي هم دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پانتون ته حاضری ورکړي او هم په زمن کې زده کړي وکړي.
ټول اول غټ لامل دا دی چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نویت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په دوی چې یو محصل پوهنتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه ښه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي، یا وطن نه د فرار د تګ یو لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چنجیدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزدې کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوسته.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپله شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورتور کړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نوره لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځوانۍ او لوسې طبقې تر منځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فاکتورونه دي ستاسو په وینا چې هغه پخوا څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله پخوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلی، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوي دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فاکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفي ده مسیر نه ده معلوم چې پوهنتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده. بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پوهنتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دي وکړې هم بې کوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی په دای چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه د تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږه هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هیل صاحب څومره چې زه ګورم زه سنجوم، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خالي، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرایو باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه څه خالي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برخاله سیمستر کې ډیر تاکید پکېږي، هم په استاد باندې کېږي، هم په محصل باندې کېږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیرا هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوز ډیره خوري د محصل ډیر تاک پانتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي پایله یې منفي ده یعنې ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه هغه یلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو خمې په دماغو کې کښېني.
قدیرالله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپل پوهنتونونه او علمي او اکاډمیک موسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الو هلسه محترم، دغه مسله به نظر استازونو ته فرق په دی وکړي چې بعضي استازون په رویه کې سخت وي او بعضي صمیمانه وي آرام وي. نو موږ خپل انجینري استازان څه چې د تیلې وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اوبدو فلل یا د استاز او د محصل ترمنځ د صمیمیت نشتون د خپل زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاز موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزای صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هلسه محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو. یعنې بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو او په ټوله کې موږ نه داسې یو خام خید برابر کړی د پانتون کې چې دې په ځو چې محصول دی ونی خو ته وخت تیر کې سیوري تکینه په مقابل کې د کمپیوټر لیپ کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کی. دغه د کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیپ نشتون، دغه د انجینری طبابت بعضی نورو برخو پوره دی، لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصولینو په وړاندې ډېر ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیرالله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي؟ څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، یعنې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټو پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپیسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخیت په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زه هم همداسې یم، یعنې چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشي کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضي مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوسته ته نرولو هغه موږ هدف چې شایده یا دغه کپیسیټي لري چې هغه موږ ته لوسته روکي کنه.
مننه قدیرالله امیرزای صاحب، ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقۍ لنډه د مغه خلو او بیرته خپل خبرونې ته راګرځو.
شرنکوي ستار دې قرار دې، شرنکوي ستار دې تن تن وطن، قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، دل میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، دل میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن، د یاد پټال کی خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کی خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کی تمې یې سندارا تل پسور او تال کی تمې یې سندارا تل پسور او تال کی تل پسور او تال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تنتنا وطن تنتنا وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته وایي چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي؟ ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډیره ونډه د ځوانانو ده.
ډیره مننه خلیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعره کېږي، بنډارونه کېږي وخت نا وخت. تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نا وخت مشاعره کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نا وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نا وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي، یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي. نو هغه شاعران هم وخت نا وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخې کې که هم مثلا مجلې، جریدې، هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې که ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدنه ډول باندې مجله چاپ نه کړي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه یې ونه ویني، نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو، یا میلو ته چې وګورو، یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګربزوال صاحب وبمنو چې فرهنګي برنامې دا شان وضعیت نه وي، خو اوس لږ د کثرت د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري. هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډیره کمزوره ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته خلص موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه یې خبره وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږیږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږیږي، په ملي هویت باندې وغږیږي، په ملي وحدت باندې وغږیږي، د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږیږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلي باندې وغږیږي. خو هغه شیان، ځینې بعضې شیان چې دوی په غږیږي، نه د رسنیو ولا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره آماده وي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي. نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بله پاتې کیږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کیږي. مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږیږي، کیدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي. ورسره که په ملي اتڼ باندې غږیږي، دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي. همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې، د دې لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه آزاده مجله وي، یوه آزاده رسنۍ وي، چې په ازادانه ډول دوی فعالیت وکړي، خپل ادبي ذوق تن ته خړوبه کړي، واښه مقاله ولیکي، مثلا په یوه کلتوري میله باندې خبرې وکړي، یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي، نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی دپاره نه پیدا کیږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي، او د هغوی سره مینه اضافه شي، یا علاقه د شعر ادب ورسره د ملي کلچر نه اثر پیدا شي.
ګوربزوال سره مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان د لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خیل مندوزوي کې دا ټول سیمې لګلګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي و مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته. څه فکر کوي شاعران کم شوي دي، علاقه مندي کمه شوې ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل الخل سے مخبا پکال کے مثلا پخوس کے څوک لوړان د خوست چنار مشاعره چې ولوی مشاعره او بزرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران بدلته دعوت کېدل دلته براتلل نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بل بل خل صاحب دغه مجله خبره چې ما وکړه په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېد دوی په خپل شعر ته لیواله و چې زما شعر که نوی شاعر وي نو حتماً دین خوشحالي کې په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا دې لپاره کار کېدو علاقه مندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري، دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم که چېرته حکم به اداره ورسره په څنګ کې چرواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي، دوی ته یو هغه د دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي، نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه زپه کېدلی شي، مشاعری زپه کېدلی شي. مخکې مالو خل صاحب هغه که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وه دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعضې متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کړي د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی. بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په حد مماد باندې یوه ښه لیکنه، یوه ښه مجله په هغه ځای کې، یوه ښه مشاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک به مونږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي، په دغه ځای کې یوه ښه مشاعره، یوه ښه میله فارم باغ، په دغه باندې د دې په تاریخي ارزښت باندې مقالې ولیکلی شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی د دې یوه ښه څېړنه ځوان په خوست کې وکړي، بدخشان کې وکړي، په لغمان کې وکړي، پنجشیر کې وکړي، په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شیان الخل صاحب په یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې ما ویل چې تمیر ته متوجهان تر دې چې کوم فرهنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل. په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي، هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینهوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي دوی ته څه توجه ده؟ الخل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي، په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي، بلکې دوی په خپل د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې د خپل ټویټر طرفه یا د خپل ټیک ټاک طرفه دوی خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي چې دغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې، یوه مینه هوا د ادب سره، مینه ورسره په څنګ کې هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې ځوانانو لپاره، د شاعرانو لپاره، خاصتا د هغه خلکو لپاره چې ریسرچ کوي، دوی تحقیق کوي، په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی. خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چرواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزله شي، ځوانان تحقیق وکړي، ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي، د وطن لپاره په دد وکړي، دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
زه خوړلایم زه سم د زړه په سرویشتلایم ازار مخلص ما گرانی دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا خکلے دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا خکلے دوانی دا وچات پاتا خکلے دوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوق غږ مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري